مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیې ته لاړ شي. هغه د ترکیې د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډېر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډېرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وقتاً فوقتاً په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي د دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چې مقرر دي د هغو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري و. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ما ته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوز ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
سره دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشروعان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنی ما خپل سی اکوما سروی وکره اویا فیصد نارینام ده غسی مختصی و ټول بار په یو شیزه باندې پرولی و متاسفانه مقابل نری نه راوځي واهل تکاول هم وی خبرې هم وی.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره اویا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي، د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولی دي، دا چې مصرف نشي کولی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سی کوم سروي وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغه سی مختصي وو، ټول بار په یو شی باندې پورولی وو. دا رقم لته مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغه اړوي، اولادونه هم دغه اړوي، دغونه په زره او بوجونه نور دغه اړوي. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سی هغه کوم نسل سی دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. ښځه ته د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دی په دا مسله کې، تا کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړولی، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق یا ولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یا ولیت درکې، فقط راوړې مصرفه وای د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پورې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خواشم د لیور د اندرور دی، د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وو، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ورته رسېدلي چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلي دي. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلي، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي. بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان، یو داسې ځای ته سي، زه د غوړم ته دا سړی سره طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر کړی دي، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي، ته یو سیاسره، ته یو ښځه، باید هغه ژوند سر تیر کړي، کاغذ شوي کبد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، وایي په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف یې د میرمنو لغاړې و، اوس د نارینه وو لخوا ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څیر لګښت ورنه غواړي.
سړیان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لاشه کار وکړه، د مصرف د ډوډۍ مصرف، د ماشومانو مصرف باید ته ورکړي، خپل کار وکړه، هغوی به اخیسته خپل مصرف به په هغه ورکړه، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنې یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي، وایي دا ماتره که چې تاسو کار کوئ، تاسو وظیفه کوئ، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نشم کولی، بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې د ښځو ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځې که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرېمینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشه ما ته کار وکړه، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، زه کوم ځای نه تاته راوړم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه وو د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ غږ مغال، ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشي وتلی، چې بیرون زم سګان دې پښتنه کې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې دې پران موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسؤلیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګه ورکړي. د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت وایي، کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي، او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادې کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کالي به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کومار وایي مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ ساسو افغانه او تاسو پنج داسې یو هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي چې نوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، دا زموږ ساسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کار نه کړي. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو انشاء الله که د الله جل رضا و دا ژوند به ډېر خوږ مختزي، او د ستونزو د مشکلاتو نه به انشاء الله چې خالي وي. دوی به وکولی شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده، چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي، او ښه مشارکت وي، او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي، خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي، باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي، هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دا په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میروس او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي ورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت، لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې، نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بې بیکاره سوی دی پا کور که ناستی دی بیا چی پا کور که نارینه هم دیگه حمایت و نکری دا با چوم را با دی پایلی ولری
زیاد کورانه ایم دا قصی کورانه ای نگاری یعنی دی میره مور پلاری نگاری دی کتی خسر و خاکی و دا خلق نگاری چه اغا ور که دی پل کورانه سا یا دی میرمن سا کمک وکا اغا پا جوند که دیر بعد پایلی دی یا خزی دی خپل جوند ندی خپل میرن از رو ماتی گی اغا ناشی کم جوند بکان مجبوریت وی دی دو دی آین دیتا کمتام نلی دی کراتلون که دی پار کمتام امید نوی دی خپل دی میرن ای اغا زکر چی پا دو بانی پیه کشتا دی ماسا پا دو وست مشکل که یا آلات که تا دی ماسا انکاری نکوینو دی ما با تو جوند
کله چې یو خځه په کور کې وی اوس ماشم نه لري کوم بل آیدم نه لري دغه وخت کې میړه دغه مالی ملاتړ و نه کړی دغه ته څومره نه امید کیږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي
دغه خځه ډیر نه امید کیږي د کورنۍ فضا ډیر خرابېږي او خځه ته ژوند کې نامې دی پیدا کیږي او کله چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې کده په نوبل نه وړه کارو باندې لاس پورې کده کچې اتمن خځه په کور کې بدین ددون چې د کور مصارف د میړه په حالوي اتمن خزه یو پیسو تا یو مالی بلاتر تا ضرورت لیری که اغا خپل دیده وزیفه وی خواه اغا دی خپل هر تا ضرورت پورا کوله شی او که نوی نمیره باید او لاسی وایم و که یو نکا در وردیر بعد پایلی ولری شی مادتا و چه خواه نخطا اغا پا ناول کارو بانی لاس پوری کیوی مثلا درسه
یو شمیر میرمنی وایی چه کلا دوی پیسی در لودلی نو دوی لطول کورانی سرم راست کوله لخپل میرد سر خوست دوی پیسی نلری دوی سر اغا مراست نکیگی پا دی اکلی تاسو نظر چده؟
واقعا نم در خبر زمانه ما در خبر یعنی که وای ما 100 فیصد یه منه مزه که یو خزه پا کورانه که ماش ولی ری اغا خپل واکی بی مثلا وزیفه ولی خپل وکه ولیشی دی یاد میرسه پا اقتصادی چارو که کمک وکا دی جون پا جون دوی آوشی که ولی حتی اقل خپل ضروریات پورا که دی خپل دی اولادو مشکلات حل که برتن و اغو خزه تا طول احترام لیری او طول پیاده نصر گفته گوری خو که خزم دغه سیوی مثلا پیسه نوانه لیری یا ماش فونه لیری اغو تا کور که پا هیچ سرگم نکتل کیگی اغو تا دیوی مزدوری پا سرگه کتل کیگی یعنی تا ما پا پیسه خستی دغه تا مثلا تا با باید ما دی پور پلار خسمت وکی دغه خزی نمزدور جوری بی پا کور که که اغا ماش فونه لیری اغا با دی کور مزدور وینر
برعکس بیا پا اون شرایطو که چی اوازی نارینه پا اکثر کورونو که کار که یا دوی دکان لری یا دی سرک لغاری او چه خرچه یا دا سی نور کارونه که ای کنه دی خزو ملاتر لدوی سرات څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته ای چې مثلا که ته اوس د لوړی سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونم کورانه ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي
ژوند ډیر مثبت راښتات للی شي ژوند چې د دنیا چرخه فلک ده کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نوي ووي معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سه ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو میرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې میرمنه ده چې د دې سه په سخت
بله یو شمیر خځې بیا په دې توانېدلی دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د میرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دی همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ وکړه دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د میړه سره یې حل کړی دی که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتینه ده منلی فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دی هغه یا د فروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل میرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د میړه دپاره یوه غوره میرمن وي د پوره چې د پساخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو اوس هغه څه نشته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکاره وي سړی هم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دلی سي
کورنۍ مشکلات خو کومه مشتاخري حد پورې زیات دلی شي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دی هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا وی چې یعنی تا مور لپاره څه کړی دی د مور لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي خو هغه ماشوم وی هغه دانش در کوله کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما د پاره هیڅ نه دی کړی مور مشکله بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځو د میرات مابین زم جیر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنی که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نه شي ساتلی نو خو حتی خبره ته علاقه ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میرات څنګ ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورني مشکلات وي نو خپل میرات هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر څه نه وو خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ماته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میرات څنګ ودري او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمت به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفې د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مې له خپل میړه سره تېرې کړې امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سخت ورځې مې ور سره تېرې کړلې؟
بلې، وفکر موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شیم نه لرل نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې هېڅ داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړله حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوده یا ته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دای دی مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغلته مثلا مشکلات و کورني و ما همیشه ما شکایت ندی کړی زه د څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړله چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه خیګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقیږي ځکه یو شمیر میرمنې دي د تاسو په څیر قربانۍ ورکړي دي د خپلو میړونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په میړه باندې د تاسو کومه مرسته چې سره کړې معلومه ده څومره تاسو خوشحاله کیږئ؟ بالکل
رښتیا واقعا هم ډېرې داسې میرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې فارتلې دي که نه بعضې خلک دي یعنې میرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دای د خبره وکړو چې د تا نه مننه کوم زه چې هر میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا میرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېره ومه تنها یو د یوې درې کلنې لورته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې وایې قرباني ده که نه که ما ده ته نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم خدای خو نه شوای تلای چېرته نه شوای تلای.
بله، له نارینهو څخه تاسو څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینهو ساعت بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینهو نه مې خواهش داده چې خپل ښځې هم درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته واقع خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل د ښځو ملاتړ وسي همیشه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ښه ورځ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 21
سلیریشت شپاک سوا و یو دا و دیدیونی خبروانه تر بیا خیچاری. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفی صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي، او ګناهګار انسان ته وی خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د شخصیت منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی، د وځ کوچنی هم زم د مور سره و امور ماته و چراش واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چیرته ستا په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک قربان باور نه کوي، او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دای پس کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي، او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من حیث خالق و نه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځان ته ډکوي.
قدرت وای چې له دروغونه نور څومره سونځه را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ شي کې صادق نه، نور څومره سونځه را منځ ته کوي.
لکه تاسو مې ربانی وکوله، دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی، ډېر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زه کولای شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب څکل دي، زنا کول دي، او نور زیات مسایل ورته وي. نو ورته وی چې ته دروغ وایه انده یو کار د پریده. نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم، او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وې او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم، دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته بې خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغې وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم، او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاد شوه. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي. نو هغه ورور وي او که چیرته خور وي، خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي. حتی که دی په ستونزه کې هم وي، دی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري. نو دا خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي. نو دا خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی. نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پریبنه ډک وي. همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي، او د خلکو سره چل وکوي، او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا یو کولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وښيي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي، خپل ځان پیسه دار وښيي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي او موټر وباسي، یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي، د چا سره کومه بزنسي معامله لري، یو چې اګریمنټ ورسره لري، نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي، او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وښيي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکیټریات دی، دا زما هغه دي. په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزاور پرستیج ورته ښيي. بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ستاسو لومړی په دین کې حرام دي. او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نه وایي. کیدای شي بله ګناه وکړي، کیدای شي شراب وڅکي، کیدای شي غلا وکړي، کیدای شي بله ګناه ورنسار وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي، نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي. او همیشه لپاره، ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایی نتیجه چې دغه به متاسفانه بیا جهنم دی، او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي، د ده ټول هغه ژوند چې وي هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي، او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي، متاسفانه د خلکو په مخ کې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري، او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې دا د نفاق یو علامه ده، د منافق یو علامه ده. هر څه چل ول او پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانانو چې چلاکه یم او زه پوه یم او زه زکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا زکاوت نه دی او نه چالاکی ده، بلکس د خپل ځان هلاکت تکش کول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامېدلی سي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلکو خوښیږي. خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای خلک، تاسو ایمان راوړی دی الله نه وډارسي، او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسېږئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسېږئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا، حتما الله بریا درکې وي، ته بریا لای، الله دې نشرموي، ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکه مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې دغه پیغمبر شي، هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قران کریم آیتونه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښیا اوسېږي. واذكر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سورة مریم سورة 5 نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دی خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپله صحت یې جوړ وي، خوشحاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ده ټول ژوند یو قسم ته وي، دی دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بله معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي. الله جل جلاله برکت اچوي د ده په خبرو کې، د ده په کاروبار کې، د ده په بزنس کې. حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتونکی وي، بېځایه قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د ده په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دای چرای دای مطمئن دی د خپل خبرو نه، د خپل وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل وکوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سره ورته څه باندې امر کوي او مانی د کښنه چورته نه هی کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپل کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپل ملګرو سره صادق اوسېږي، دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نور متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي، نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسیږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغو کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صاحب موږ تاسو ته امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه وصدق طمانینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم یې ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څقساو چې کوم چوپان وو چې د کلي رمه یې په وله وو چې په ټوکو باندې دروغ باندې ویل چې راشئ هغه راغی لیوه راغی ستاسو رمه یې وخوړه، او چې ویل چې راشئ لیوه راغی رمه ورنه بچ کوي، خلک به ټول ورته راول او هغه به نه و د ویسې زه ټوک سره کوم. یو ځل دوه ځل په درېیم ځل باندې لیوه رښتیا هم راغلی وو او د چیغې ویلې خلکو یې خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پېژني، هغه بیا ملاحظه کېږي، خلک د هغه خبرې نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مریچ کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډېر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسیږي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. دا چې د انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند ښه دی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زړونه د دروغجن انسان زړونه مړه دي، نو دا بیا ښه خبره ده چې بېخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پوهیږي چې دغه دروغ ما حلاکت تکس کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که پرښتیا باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې په بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه داسې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چند مصلحت په خاطر باندې د دوه زړونه غاړې سره رلند کړي دا جواز لري. او همداسې په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې تر څو جنگ وي او انسان وغواړي چې په خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځې او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې هغه حدود کراس نه شي، نارینه که خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یا نه شي پوره کولی، دی ورته شخص صحیح د زبدت وکړم، یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته وایي دی کې هم انشاءالله ستا حرج نشته، خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي. او د اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنې د مصلحت په خاطر باندې دروغ ووایي. بغیر د دې نه نور بعضې انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیر دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي، او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي، بیا وروسته لیکي چې دا پلانکی رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنې مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي، دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي، دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي، نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
دې کې شک نشته چې کېدای شي په یو وخت پوری دوکباز انسان او دروژن انسان د نور خلق په خپلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه وانتیر کړی خو حت من پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده زموږ ټول دوستان ته مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ، د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده، د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه د هڅه سره معامله ونشي، مخکې د انسان سفر ورسره نوی کړای نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لاس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نوی شوی هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پیژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی، او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي، متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځ ډیر معذرت غواړم چې هغوی جنوران دي متاسفانه، چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بلهم اضل انعام د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکي او ډیر هوښیار اوسیږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر شی باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی، د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چې سره زه تعامل کوم، د هغې هغه جن زرا معلوموم چې څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته را معرفي کړی، ځکه دا ډیره زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هیواد نه دی، زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی، ډېر زیات انټرویو ورسره کړم دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، ته چې انسان سره استا انزور خبريږي، عکس ورسره خبريږي، استانو ورسره خبريږي، دغه انسان سره او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بیکګراوند څنګه دی. نو طبيعي خبره ده چې داسې انسان باندې باور کول د انسان خپل شخصیت ته متاسفه به صدمه رسول دي او به ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معاملې کوي، خاصتاً د معاملې په صورت حال کې ډېر زیات باید هغه کوي، تاکید وکړي دغه جر له دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم.
ډېر زیات مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا به د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبري وشوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله اتیت. تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
give me some.